السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو ملمن خبريږي خو له هغه مخکې به ووري چې تکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ناتو له عمومي منشي سره د افغانستان پر مسایلو خبري وکړي د هر څو وروسته راځي قدرمن اوریدونکو په پیل کې تاسو د خبرونو اوریدو ته را بولم ولسمشر غنی د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو خبرو کې باید د ښځو غږ واورېدل شي او د نړۍ مسلمانانو روژه نن په داسې حال کې پیل کړه چې کورونا په نړۍ کې خپره ده پر خبرونه ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي
پر طالبانو یو ور بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه ته چې دایمي اوربند دی لبیک ووایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او باعزت سولې لپاره خپل نیت اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي
ولسمشر غنی د روژې د مبارک میاشتې د پایل په مناسبت په دې پیغام کې چې تیره شپه د ارګ پر ویب پاڼه خپور شو همداراز وویل هڅه کوي چې د ضروري اجماع تدبیر او زغم له لارې د افغانستان ناروا جګړه په اساسي ډول پای ته ورسوي طالبانو د ولسمشر غنی د دې غوښتنې او په دې اړه چې د روژې د میاشتې په مناسبت اوربند اعلانوي یا تاوتریخوالی کموي که نه تر اوسه څه نه دي ویلي د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره ده ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی ښاغلي داودزی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه چې آیا اسلام آباد به د سولې د بریا لپاره پر طالبانو له خپل نفوذ نه کار واخلي که نه وویل
پاکستان ماته اطمینان راکړی دی چې دوی هغه لازم اثر رسوخ چې لري موجود اثر رسوخ چې لري طالبانو باندې د هغې نه په استفادې سره طالبان یې تشویق کړي چې با معنا مذاکراتو ته راشي د افغانستان د دولت سره
خو ښاغلي داودزی زیاته کړه چې پاکستان طالبانو ته مشوره ورکولی شي مګر امر نشي پرې کولی هغه همداراز وویل چې طالبان او پاکستاني چارواکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري د داودزی په وینا طالبان د دوحې د تړون له مخې تر مې میاشتې د ټولو امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي خو پاکستان وایي چې دا ځواکونه د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید وځي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو خبرو کې باید د ښځو غږ واورېدل شي ښاغلي خلیلزاد له کابله د خپلې وروستۍ لیدنې په پای کې پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې سفر کې د ښځو د حقونو له مشرانو او دیني عالمانو سره غونډې درلودې څو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په تېره د سولې په یوه هر اړخیزه پروسه کې د دوی د مهم رول په اړه کره نظریات واوري ښاغلی خلیلزاد وایي له دغه اساسي نظر سره دی هم موافق دی چې د ښځو غږ باید د سولې په روان بهیر کې واورېدل شي لازادې رادیو خبرونه اوري په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې نن د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیل شوه چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا خپره ده او دا ویره شته چې ښایي په دې میاشت کې د دې وبا سرایت لا زیات شي سږنۍ روژه دوهمه روژه ده چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره محدودیتونه لګول شوي دي خو په ځینو اسلامي هیوادونو کې دا محدودیتونه تر ډیره په پام کې نه نیول کیږي په همدې حال کې په ځینو اسلامي هیوادونو کې دینی عالمان خلک هڅوي چې که د روژې پر مهال د واکسین دوزونه ولګوي نو روژه یې نه ماتیږي د ختیځې مدیترانې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ایز مسؤول احمد المنداري اسوشیتد پرس خبری آژانس ته ویلي د پروسهګنې روژې پر مهال د ګرز بندیز نه رعایت او په جوماتونو کې د خلکو راټولېدلو ناوړه عواقب رامنځته کړل نوموړی زیاتوي چې سږ کال دا ویره شته چې پروسهګنه تجربه تکرار نشي په ډیری هیوادونو کې د کورونا د سرایت د مخنیوي لپاره د روژه ماتي پر مهال د ډوډۍ ویش هم بند شوی دی د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د بشري حقونو د جلاوطنه فعالې ګلالۍ اسماعیل د پلار خوشي کول منظور کړي دي محمد اسماعیل چې د پښتنو د حقونو لپاره د کمپاین ملاتړ کاوه چې باندې دوه میاشتې مخکې ونیول شو. اسماعیل چې استاد دی او میرمنې هم ډېر ځلې پولیس او استخباراتي چارواکي په بد سلوک تورن کړي دي. د هغه لور ګلالۍ د امنیتي ادارو د ځورونې له شره د ځان د خلاصون لپاره تیر کال امریکا ته پناه یووړه چې هغه هیواد هم ومنله. نوموړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ یې د پرون په یوه ټویټ کې تایید کړ چې محکمې د ضمانت په بدل کې د دې د پلار د خوشي کېدو حکم ورکړی دی. د اسماعیل مدافع وکیل فضل الهي وویل له زندانه د اسماعیل د خوشي کولو لپاره لازم اسناد برابروي. او جاپان پریکړه کړې چې د فوکوشیما د سونامي ځپلې اټومي بټۍ نولې اوبه د سیمې د اوسیدونکو د چاپیریال ساتنې د مدافع ډلو او د ګاونډیانو له مخالفت سره سره په سمندر کې خوشې کړي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا نن وویل چې سمندر ته د دې ناولو اوبو خوشې کول د دې اټومي بټۍ د بندولو په هدف تر ټولو ممکنه لاره ده. هغه زیاته کړه چې د دې بټۍ په راډیو اکټیو ککړې اوبه د خوندیتوب له یقیني کولو وروسته سمندر ته خوشې کیږي. له 2011 کال راهیسې چې د فوکوشیما ریاکټرونه د سختې زلزلې له کبله د نامی په پایلا کې ویل شول پر رادیو اکټیو وړانګو 1.2 میلیون ټنه ناولې اوبه په دې اټومي بټۍ کې په ټانکرونو کې زیرمه شوې دي. په پام کې دا چې سمندر ته د دې اوبو د خوشې کولو بهیر چې د چارواکو د اټکل له مخې څو لسیزې به دوام وکړي په دوو کلونو کې پیل شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. ورزو د لنډې خبری برخې اوریدو ته او په دې پسې به د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه واورئ. د هم د لنډې خبری برخې لومړی راپور. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د افغانستان او ځینو نورو مسایلو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ځي. ښاغلی بلنکن به د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د مسلې په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې د استانبول په راروانه غونډه کې ګډون ته تر اوسه چمتو نه دي. له دې مخکې ویل شوي وو چې ښایي د استانبول غونډه د روانې اونۍ په پای کې جوړه شي، خو د طالبانو له دې اعلان سره په دې اړه شکونه رامنځته شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پرون یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون پر بشپړ عملي کېدو ټینګار وکړ او ویې ویل امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه چې وروستۍ نیټه یې د مې د میاشتې لومړۍ ټاکل شوې بېلابېلې څرګندونې کوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلې دو مخکې پرون دوشنبه د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې بلنکن له ستولتنبرګ سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ټاکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته په سفر کې چې نن پیلوي د افغانستان پر مسلې د ناتو له عمومي منشي او نورو متحدینو سره مفصلې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل بلنکن به په بروکسل کې چې د دفاع وزیر لوید آستن به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یو ځای شي، یو ځل بیا ګډو ګټو ته په رسېدو کې له خپل دغه مهم متحد سره د متحدو ایالتونو ژمنه تازه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د افغانستان د سولې پروسې د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مټ په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. نوموړي وړمه ورځ له امریکایي ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او خپل ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي، خو نه غواړي چې هغه پخوانی له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته تجربه چې ورپسې دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو تکرار شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران داسې مهال له بروکسل څخه لیدنه کوي چې طالبانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا ډله چمتو نه ده چې د روانې اونۍ په پای کې د استانبول په غونډه کې چې مهم هدف یې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودل او د ښکېل لورو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی دی ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون دوشنبه ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې طالبان تر اوسه نه دي چمتو چې په دې غونډه کې ګډون وکړي نور جزئیات ورنکړل، خو یوازې دومره وویل چې په دې اړه سلا مشورې روانې دي. که څه هم د دغې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه وه اعلان شوې، خو ویل شوي وو چې د اپریل په 14 به وشي. د دې غونډې د نیټې اهمیت په دې کې دی چې څه باندې 2 اونۍ وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون هغه ضرب الاجل پوره کیږي چې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي. خو د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ښایي ګرانه وي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي. ښاغلي نعیم وویل چې خبره دا نه ده چې له امریکا سره د شوي تړون عملي کېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، بلکې خبره د څوارلسو میاشتو وه.
دا د څوارلسو میاشتو موضوع وه چې په هغه باندې توافق شوی دی، او د دوی وزیر دفاع یو خبره کوي، د دوی نورې خبره کوي، نو داسې بهانې دي کومه خبره چې دوی کوي دغه ته لاس نه لګوي.
د ښاغلي نعیم اشاره د امریکا او طالبانو د تیر 2020 کال د فبروري د 9 تړون ته وه چې څه باندې 2 اونۍ وروسته 14 میاشتې پوره کیږي. د استانبول د غونډې تنظیمونکو تر اوسه د طالبانو د دغه نوي اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزي تېره شپه ازادي راډیو ته د اپریل په 14 د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو د نه چمتووالي په اړه وویل چې بیړه په کار نه ده، باید پرېښودل شي چې دواړه لوري د غونډې ته ښه تیاری ونیسي.
نظر ما هم همیشه می بوده که عجله باید
موش هم پا دی نظری چه دو غمره بیره پا کار نده، خواهی دا پروسا لسندو سر مخامخ کردی، باید دوارو لوری تا فرصت ورکول سی چه خپل کورنی کارو نبش پر کردی، او کل چه دواری لوری دا گدون لپاره چم توسول بیادی نیتا او تاکل سی.
پا این حال که دا فانسان دا ملی مصالحه عالی شورا وای چه دا سول دا طولو رانده شو تر حول چرلو روسته دا ترکیه غونده تا واحد طرح چمتو کړی چې د دې شورا د رهبری کمیټې ته تصویب وروسته به هغه د افغانستان د دولت له لوري د غونډې ته وړاندې شي. خو دا چې د ترکیې غونډه به کله جوړیږي د طالبانو د پرونی اعلان وروسته یې وړاندوینه ګرانه برېښي چې آیا هغه به له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له ټاکل شوي ضرب الاجل مخکې وشي او که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو د سندرو ملمنه د ازادي راډیو د موسیقي ځنګړی پروگرام په سوشي بو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې روسای راپور. د افغانستان د قضایا قوې د تشکیل او صلاحیتونو د قانون مسوده پرون د ولسي جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شوه. د ولسي جرګې د عدلي قضایي کمیسیون مشر پرون له عمومي غونډې وروسته ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې قانون طرحه مهمه وبلله. سترې محکمې هم د دې قانون د طرحې د تصویب هرکلی کړی.
د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسیون وایي د قانون دغه طرحه د هیواد اساسي قانون د 1/14 او 1/23 مادو په رڼا کې چمتو شوی چې اساسي موخې د محاکمو د تشکیل او صلاحیت د قضاتو د ذاتي چارو او د قضاتو سرغړونو او جرمونو ته د رسیدنې د بڼې د اړوند چارو تنظیمول دي. یاده طرحه د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د ولسی جرګې د عدلی او قضایي کمیسیون مشر محمد رحیم لیار د دوشنبه ورځې عمومي جلسې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د قضایي قوې د تشکیل او واک په تړاو د یاد قانون طرحه خورا اغیزناک وبلله. نوموړي وویل د دغه قانون هدف د قضایي قوې د واکونو او تشکیلاتو مشخص کول دي.
موضوع تقاعد او ترفیع او مسایل از قبیل شان
د قاضیانو مقرریدل، تقاعد او تخلیقات په اړه دغه قانون کې وضاحت ورکړل شوی چې څو ډول ورته رسیدنه وسی. پخوانی قانون ډیر زوړ وو او د اوسنی شرایطو سره اړتیا نه پوره کوله. اوسنی غوښتنو ته ځواب نه سو ویلی چې نوې طرحه د تصویب لپاره لیږل سوې وه چې تصویب سوه.
لبلې خوا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسي جرګې د دې پرېکړې هرکلی کړی او تمه یې ښودلې چې مشران جرګه هم دغه طرحه تایید کړي چې بیا به یې د توشیح لپاره ولسمشر ته واستول شي. د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قضایي قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون په نوې طرحه کې د قضاتو د تقرر، تبدیل، ترفیع، د رتبې د تعدیل، استعفا، موافقې، حقوقو او امتیازونو، خوندیتوب، مکافات او مجازاتو د قضایا قوې د ځای او موقف د تثبیت او استقلالیت په اړه لازم وضاحتونه رامنځته شوي. نوموړي وویل که څه هم د 1992 کال څخه یو قانون موجود و، خو په دې اړه د نویو اړتیاو پر بنسټ تر